آج ویو 360 میں پاکستان میں خواتین صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے، جانیں گے آج کے شو میں.
ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک صاحب تھے، وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ نے دوبارہ یہ کیا تو آپ کو پتا ہے شہر سے اتنی لاشیں مل جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کون مار کے چلا گیا.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے عالمی پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان اس سال 152 نمبر پر ہے، یعنی ملک میں صحافتی آزادی 180 ممالک میں سے صرف 28 ملکوں سے بہتر ہے. پاکستانی صحافیوں کو آن لائن پلیٹ فارمز کے علاوہ مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جاتا ہے، جن میں دھمکیاں ملنا اور تشدد بھی شامل ہے. خواتین صحافیوں کے لیے یہ مسائل اور بھی زیادہ ہیں. حکومتی عہدیدار، سیاستدان، ریاستی اور غیر ریاستی ادارے یا گروہ صحافیوں کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے حالیہ جلسے میں بھی دیکھنے کو ملا، جہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مرد اور خواتین صحافیوں کے لیے نازیبا الفاظ کا استعمال کیا. صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس پر دیے گئے شدید رد عمل کے بعد تحریک انصاف کے اعلیٰ عہدیداروں نے معذرت بھی کی، لیکن ایک بڑے جلسے میں اس طرح کی بات کرنا ملک میں اس رویے کا عکاس ہے جو پاکستانی معاشرے میں پایا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین صحافیوں کو اپنے پیشہ وارانہ امور میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیا یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ ہے یا امریکہ میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو وائس آف امریکہ کی کچھ خواتین صحافیوں سے ملواتے ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ فیلڈ میں کام کرتے ہوئے انہیں کس طرح کے مسائل کا سامنا رہتا ہے.
یہ 2014 کا واقعہ ہے جب میں نے پہلی بار فیلڈ پہ اور آن لائن ہیریسمنٹ کا سامنا کیا تھا. میں اس وقت ایک نجی چینل سے وابستہ تھی اور میں رپورٹنگ کر رہی تھی. جب جلسہ ختم ہوا تو ایک موب نے ہمیں گھیر لیا، وہ کافی سارے لوگ تھے، اور مجھے فیلڈ پر کھڑے ہو کر اس دن کافی سخت قسم کے کامنٹس، چاہے وہ گالم گلوچ تھی یا جو بھی تھا، وہ سننے کو ملا تھا. میرے لیے کافی شاکنگ سچویشن تھی. بحفاظت ہم نکل تو گئے وہاں سے آدھے گھنٹے کے بعد، لیکن اگلے 4-5 دن بعد جب میں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کرنے شروع کیے تو اس میں ڈی ایمس تھے اور بہت سارے لوگ ادھر بھی مجھے گالم گلوچ کر رہے تھے. اس وقت یہ چیز نئی تھی، لیکن تب سے لے کے اب تک اتنے سال گزر چکے ہیں. اب مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جب ہم اپنی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں، کوئی کامنٹ کرتے ہیں یا اپنی رپورٹس لگاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ اس کے نیچے اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آن لائن ہیریسمنٹ کا کلچر کافی بڑھ چکا ہے. مجھے لگتا ہے خواتین صحافی ذرا سافٹ ٹارگیٹ ہے، اس لیے ان کو جلدی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور لوگ بڑے آسانی سے ان کے اوپر کامنٹ پاس کر دیتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اب میں نے ان سب چیزوں سے کوپ اپ کرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات بڑھتے ہیں اور یہ بار بار ہوتے ہیں تو جو صحافی ہیں ان کی ذہنی صحت پر اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے.
ہماری نوکری کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں بعض اوقات سڑکوں پر جانا پڑتا ہے، بازاروں میں، مارکیٹس میں جانا پڑتا ہے شارٹس کے لیے، شارٹس کے لیے. تو وہاں پر اکثر بہت ہی عجیب رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. کئی دفعہ آپ کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اکثر یہ جملہ بھی سننے کو ملتا ہے، اف اللہ کتنا زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے، اور متعدد ایسے جملے ہوتے ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ضرور کر دیتے ہیں.
ایک انسیڈنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایک جامعہ میں شوٹ کے لیے جانا تھا، اور جب یونیورسٹی کا نام آپ سنتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ایک ریسپیکٹفل انوائرمنٹ آتا ہے، تعلیمی انوائرمنٹ آتا ہے جہاں پر آپ شوٹ کرنے جا رہے ہیں. آلدو کہ ہماری جامعات بہت اچھی ہیں، ایک محفوظ انوائرمنٹ ہے وہاں کا، لیکن مجھے ایک شوٹ میں کر رہی تھی اور میرا اسٹینڈ اپ ریکارڈ ہو رہا تھا، میرے کیمرہ مین مجھ سے کچھ فاصلے پر تھے، چونکہ انہوں نے بیک گراؤنڈ میں وائڈ اینگل لینا تھا تو وہ مجھ سے خاصے فاصلے پر تھے. اتنے میں ہی 4 لڑکوں کا گروپ آتا ہے اور پاس میں ایک گرین بیلٹ تھی، وہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور میں اپنی لائنز ریکارڈ کر رہی ہوں اور ان لڑکوں نے باتیں کرنا شروع کی، اور وہ اتنی آواز میں تھیں کہ وہ میرے کانوں میں آ رہی تھیں. اور وہ باتیں کیا تھیں کہ وہ فیمیل اینکرز کا وہ تذکرہ کرنے لگے، رپورٹرز کا تذکرہ کرنے لگے، ان کے جسمانی خد و خال کا تذکرہ کرنے لگے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اینکرز کا باقاعدہ، فیمیل اینکرز کا باقاعدہ نام لے لے کر ان کی جسمانی ساخت پر بات کی جا رہی تھی، فیمیل رپورٹرز کی جو ہے شکل و صورت पर बात की जा रही थी। तो एक हद तक जब वो मेरी उनकी आवाज़ें जब मेरे कानों तक पहुंच रही थी तो वो होता है ना कि आपका सबर का पैमाना लबरेज हो जाता है, मुझे अपना काम रोक कर उनसे मुखातिब होना पड़ा। और तब मैंने उन्हें बोला कि आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोग एक जामिया में बैठे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपने कम अज़ कम लिहाज करें कि आपके सामने कोई खातून खड़ी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपके बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आप मेरे बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन आप ख्वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप मेरी कम्युनिटी की सहाफ़ी ख्वातीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप एंकर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
यूनेस्को और दीगर बैन अवी मीडिया इदारों की ताज़ा ترین अगर ट्रेंड रिपोर्ट्स के वो हम देखते हैं तो पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद सालों में मुतद्दद ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा किया गया है और इन वाक़यात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में पिछले चंद बरसों में ख़वातीन सहाफ़ियों को हरासा किए जाने के वाक़यात में इजाफा हुआ है और इनमें ज़्यादातर ऑनलाइन हैरेसमेंट के वाक़यात हैं। साल 2020 में 40% ख़वातीन सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हरासा किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट किए। साल 2021 में ऑनलाइन हरासा किए जाने के वाकयात में 15% इजाफा हुआ, जबकि साल 2022 में ये वाकयात बढ़कर 62% तक पहुंच गए। इससे अगले साल यानी साल 2023 में ये सूरत हाल मजीद खराब हुई और 70% खवातीन सहाफियों ने नफरत अंगेज बयान समेत ऑनलाइन हेरसमेंट के वाकयात रिपोर्ट किए। पाकिस्तानी टेलीविजन नेटवर्क डॉन न्यूज़ से मुंसलिक एंकर और सहाफ़ी नादिया मिर्ज़ा का कहना है कि जिन सहाफ़ियों को ट्रोलिंग या किसी की तरफ से ऑनलाइन हरासा किया जाता है तो उसके लिए मुल्क में कानून मौजूद हैं, मगर सहाफ़ियों को भी सीखना होगा कि उनका रवैया पेशावराना हो।
यस, दूसरा पार्ट ये भी है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया जो ट्रोलिंग हो रही है और जो सोशल मीडिया पार्टीज के सेल बने हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के सेल बने हुए हैं, वो तो वो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, जीरो टॉलरेंस पे। मतलब आपने कोई बदतमीजी नहीं की है, आपने कोई गलत जबान इस्तेमाल नहीं किया है, आपने सिर्फ एक पोस्ट किया है, लेकिन चूंकि वो उनके सेल को पसंद नहीं आई, वो उस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद नहीं आई, तो वो इस हद तक ट्रोलिंग होती है कि सिर्फ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो आई डू द सेम थिंग, दिस इज माई वेरी कॉमन प्रैक्टिस, आई जस्ट इग्नोर, जस्ट अवॉइड, आई डोंट रिप्लाई। और मेरा ख्याल है फिर यही करना चाहिए, अदरवाइज तो आपके पास देर इज स्काई इज द लिमिट, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो फिर वो बदतमीजियां होना शुरू हो जाती है। तो हैरेसमेंट से बचा हुआ तो अब हमारे मेरा ख्याल है सोसाइटी में या इस इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। थ्रेट्स जो अगर मैं थ्रेट्स देखे होता है, एक तो वही जो मैंने पहले भी बात की, जो कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, फैमिली तक पहुंचते हैं, किसी की कीप कॉल कर देते हैं, कुछ कभी कुछ कॉल कर देते हैं, वो तो एक अलग हैरासमेंट होती है। बट जो वो एक थ्रेटनिंग ही है बेसिकली वो भी, क्योंकि वो आपकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं चैलेंज होता है। मतलब आप कोई अगर मेरी फैमिली से पढ़े कि मुझे इन अल्फाज में याद किया जा रहा है तो डेफिनेटली वो उसके लिए बड़ा जिसको कहना चाहिए कि हर्टिंग होगा। बट थ्रेटनिंग एज फार एज थ्रेट्स आर कंसर्न, तो मेरा ख्याल है कि इसमें थ्रेट्स में मेल और फीमेल का कोई ऐसा नहीं होता। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई आप बहुत एक्सट्रीम पे चले जाएं, मतलब आपको जान से मार देने की धमकी होती है, आपकी फैमिली से किसी को आपके बच्चों को उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपकी फैमिली को फेस करने पड़ेंगे। समटाइम्स हमें बता दिया जाता है कि जी आपके बच्चे हैं, आप फला जगह रहते हैं, अच्छा बच्ची फला जगह पढ़ती है। तो मेरा ख्याल है ये वो वाली थ्रेट्स हैं जो मेल एंकर हो या फीमेल हो, मेल जर्नलिस्ट हो या फीमेल जर्नलिस्ट हो, दोनों को इसी किस्म की होती है। मेरे साथ हुआ है, जैसे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के एक साहब थे, वो मेरे सामने बैठ के मुझे कह रहे थे कि जी अगर आपने दोबारा ये किया तो आपको पता है शहर से इतनी लाशें मिल जाती हैं, पता ही नहीं चलता कौन मार के चला गया। मेरे साथ ये भी हुआ कि एक दिन मैंने प्रोग्राम किया, दूसरे दिन कुछ बाइक पे घर के सामने मेरे लोग खड़े थे, बाइक पे एक से दो बाइक्स थी, मैं अपनी बेटी को पिक करने गई तो वो मेरे साथ साथ बेटी को पिक किया। मतलब वो ये बता रहे होते हैं, वो सब नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन वो ये बता रहे होते हैं कि हमें आपका घर भी पता है, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं हमें ये भी पता है, तो आप हमारे रेडार में हैं। तो ये वाली थ्रेट्स होती हैं, इसमें मेल और फीमेल का मेरा ख्याल फिनोमेना काम नहीं करता। हमें तो मुझे याद नहीं है कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हम जाएं उनसे कहें वो हमें प्रोटेक्ट करें कहीं। आजकल اتنا مسئلہ ہے, ہم اتنے ولریبل ہو چکے ہیں, ہم اتنے پولیٹیسائز ہر جگہ ہو چکے ہیں, پورے کے پوری انڈسٹری, پوری کی پوری میڈیا, ہر انسٹیٹیوٹ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے کہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ نیوٹرل ہیں. نہیں کہہ سکتے, آپ ہو ہی نہیں سکتے. ادھر آپ ادھر ہیں یا آپ ادھر ہیں, یا آپ اس سائڈ پہ پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں یا اس سائڈ کی پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں. تو یہ ہر جگہ ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کوئی نیوٹرل ادارہ اس وقت موجود ہے کہ جہاں پہ آپ شکایت لے کے جائیں کسی بھی پولیٹیکل سیل کی, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا سیل کی, تو وہاں پر جو ہے وہ کان دھرا جائے گا.
دسمبر 2021 میں پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک قانون متعارف کروایا گیا جسے پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز ایکٹ 2021 کا نام دیا گیا. اس قانون میں آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت صحافیوں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری قرار دیا گیا, اور اس میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے ایک کمیشن تشکیل دینے کی شک بھی شامل کی گئی. گزشتہ ماہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات نے صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کا بل ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا. کمیٹی نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن کے قیام کی بھی اتفاق رائے سے منظوری دی. صحافیوں کے تحفظ کے لیے 2021 میں لائے گئے اس بل کے مطابق بننے والا کمیشن آج تک قائم نہیں ہو سکا, اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے یہ تجویز دی ہے کہ میڈیا پروفیشنل اور پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کے نمائندے وزارت اطلاعات اور نشریات کے ساتھ مل کر ایک مسودہ تیار کریں اور صحافی کی سرکاری تعریف بیان کریں. کمیٹی کے مطابق ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کو جسمانی تشدد اور منمانی گرفتاریوں سے تحفظ فراہم کرے. خواتین صحافیوں کی ہیرسمنٹ صرف ترقی پذیر ممالک کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ سمیت کئی ترقی یافتہ ممالک میں بھی خواتین صحافیوں کو دھمکیوں اور خاص طور پر آن لائن ہیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق امریکہ اور کینیڈا کی 90% خواتین صحافی آن لائن ہیرسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کی صدر شیرن موشاوی نے فائزہ بخاری کو بتایا کہ خواتین صحافیوں کو آن لائن ملنے والی 20% دھمکیاں حقیقی زندگی کے حملوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں.
یہ کافی حیران کن ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہماری اپنی تحقیق سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ایسا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں میں ہو رہا ہے. پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے جو تحقیق کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ 75% خواتین صحافیوں کو کسی نہ کسی شکل میں آن لائن نشانہ بنایا گیا, اور جو بات اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے وہ یہ کہ ان میں ہر 5 میں سے ایک کیس حقیقی دنیا میں آف لائن حملہ بن جاتا ہے. آن لائن شروع ہونے والے سلسلے کے حقیقی زندگی میں نتائج سامنے آتے ہیں. ڈاکسنگ نامی عمل کا استعمال کر کے آپ کی حقیقی زندگی کی معلومات, آپ کا پتہ, آپ کے خاندان کے بارے میں معلومات, ان تمام چیزوں کو آن لائن کر دیا جاتا ہے. پھر لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیسے تلاش کرنا ہے. وہ آپ کو کال کر سکتے ہیں, وہ آپ کو ٹویٹر یا کسی اور ذریعے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہراساں کر سکتے ہیں.
What are the different types of abuses? خواتین صحافیوں کے ساتھ کس نوعیت کی بدسلوکی کی جاتی ہے؟
It's often very sexualized.
عموماً یہ بہت صنفی نوعیت کی ہوتی ہے. بہت سے حملوں میں عورت سے نفرت کا جذبہ شامل ہوتا ہے. ان کے کئی مقاصد ہیں. یہ صحافی کی ساکھ پر حملہ کرنا, ان پر اعتماد کو تباہ کرنا, اور بڑے پیمانے پر صحافت پر اعتماد کو ختم کرنا ہے. یہ عموماً حکومتی اور دیگر اداروں کے افراد, حکومتی سرپرستی میں کام کرنے والے افراد, کاروباروں اور جرائم پیشہ گروہوں کے ذریعے بہت منظم عمل ہوتا ہے. اور دوسرا پہلو, ان کو انسانی خصوصیات سے آری بنا کر پیش کرنا ہے. جب ایسا کیا جاتا ہے تو یہ خواتین صحافیوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے. یہ ایک اور بہت طاقتور ہتھیار ہے جسے وہ استعمال کرتے ہیں.
خواتین صحافیوں کی آن لائن ہراسمنٹ کے کیا عمومی اثرات سامنے آتے ہیں؟
یہ ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے. جیسا کہ نوبیل انعام یافتہ صحافی ماریا ریسا نے کہا کہ یہ قانونی جنگ بن جاتی ہے جو صحافیوں کے خلاف قانونی مقدمات بنانے میں مدد کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور دوسری بہت پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً خواتین کو عوامی شعبوں سے باہر دھکیل رہی ہے. یہ انہیں صحافت سے باہر دھکیل رہی ہے. یہ انہیں سوشل میڈیا اور آن لائن بات چیت سے باہر کر رہی ہے. یہ حقیقتاً انہیں خاموش کرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے.
کیا ایسے کوئی خاص موضوعات ہیں جن کی کوریج پر خواتین صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے؟
عموماً سیاسی صحافت کو توجہ ملتی ہے, بہت زیادہ توجہ. بہت سے ملکوں میں ہم ایک بہت منقسم دنیا میں رہتے ہیں, اور یہ واقعتاً اس کی ایک بڑی وجہ ہے. یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ تحقیقاتی رپورٹس پر کام کر رہی ہوتی ہیں, جب وہ بدعنوانی جرائم کی تحقیقات کر رہی ہوتی ہیں. اس قسم کی کہانیوں کے پیچھے بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں.
کیا امریکہ میں خواتین صحافیوں کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے کوئی قانون سازی یا کسی قسم کے حالیہ اقدامات کیے گئے ہیں؟
کچھ اقدامات ہو رہے ہیں. جب یہ کاروائیاں ممکنہ طور پر بہت مہلک اور خطرناک ہو جائیں تو ان کے نتائج کی ذمہ داری عائد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ کو کچھ انفرادی کیسز ملیں گے. بہت سے یورپی ممالک میں نفرت انگیز گفتگو کے خلاف قوانین موجود ہیں. کولمبیا ایک ایسا ملک ہے جس نے اس بارے میں کچھ کیا ہے, جس میں انہوں نے ہماری تحقیق کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا. لیکن مجموعی طور پر ہم ان مسائل میں خواتین کے لیے ٹھوس قانونی مدد نہیں دیکھ رہے.
جو میل جرنلسٹس پہ, کیا مرد صحافیوں کو بھی خواتین جتنی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
وہ ایسی ہراسمنٹ کا سامنا نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ میں واشنگٹن پوسٹ کے وائٹ ہاؤس کے نمائندے سے بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ وہ ہر قسم کے مضامین لکھ رہے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. انہیں خواتین ساتھیوں کی آن لائن ہراسمنٹ اور تشدد کے مقابلے میں بہت کم ہراسمنٹ کا سامنا ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ غیر سفید فام عورت ہیں تو آپ کو سفید فام عورت کی نسبت زیادہ ہراساں کیا جائے گا. لہٰذا ہم اس طرح کے نمونے دیکھ رہے ہیں جو صنف, نسل اور قومیت کے دائروں میں آتے ہیں.
سو وائی آر فیمیل جرنلسٹ, خواتین صحافیوں کو مردوں سے زیادہ بڑا خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟
میرے خیال میں آپ کو ہمارے معاشروں کی نفسیات کی گہری سمجھ کی ضرورت ہے. اس کا تعلق خواتین کے ساتھ سلوک سے ہے. یہ احساس کہ عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں کہ آپ انہیں نشانہ بنا سکتے ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے پیچھے اکثر عورت کے خلاف نفرت انگیز جذبات ہوتے ہیں. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ پیشہ ورانہ اور عوامی شعبوں میں خواتین کے ساتھ سلوک ہے. نہ صرف خواتین صحافیوں بلکہ خواتین سیاستدان کے خلاف بھی. کوئی بھی عورت جو اپنے سر کو تھوڑا بلند کرتی ہے. بہت سے معاشروں میں صنفی امتیاز اور عورت سے نفرت کے جذبات بہت گہرائی سے سرایت کر چکے ہیں, جو ہراسمنٹ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں.
ویو اے اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. خواتین صحافیوں کو دھمکیوں اور ہراساں کیے جانے کا مسئلہ پاکستان میں گزشتہ سالوں میں مسلسل بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں صحافی اور اینکر تنزیلہ مظہر. اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہی ہیں. تنزیلہ, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. حال ہی میں ایک جلسے میں جس طرح کی زبان خواتین صحافیوں کے خلاف استعمال کی گئی, آپ کو اس پہ کوئی تعجب ہے؟
تعجب کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر خواتین صحافیوں کی عزت ہوتی اس جلسے میں تو مجھے زیادہ حیرانگی ہوتی, کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک منظم طریقے سے پاکستان میں خواتین صحافیوں کے اوپر حملہ آور ہونے کا رجحان پچھلے جو پچھلی حکومت تھی اس میں بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے. اور یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا سماج بھی ایک ایسا سماج ہے جہاں پہ عورت کی بات کو اتنا وزن نہیں دیا جاتا, اور ہمارے گھروں میں بھی ہمارے رویے یہی ہیں کہ ہم عورت سے مشورہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں, ہم عورت کی سوچ کو ہر جگہ اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ دیکھیے پارلیمان میں بھی ایسا ہی ماحول ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی اس وقت جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو وہ خود بھی خواتین صحافیوں کے حوالے سے جس طرح کے تاثرات رکھتے تھے اسی کا عکس آپ کو گزشتہ روز جو ان کا جلسہ تھا ان کی جماعت کا وہاں پر نظر آیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی کوشش ہے کہ خواتین صحافیوں کو نہ صرف جو کام کر رہی ہیں ان کو ہراساں کیا جائے, ان کو خطرات سے دوچار کیا جائے, بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک سیاسی لیڈر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جہاں پر کچھ نئی خواتین نے بھی آنا ہے. وہ بچیاں جو آج کل یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہیں, جنہوں نے میڈیا کو ایک سبجیکٹ کے طور پر لیا ہوا ہے, ان کے لیے بھی آپ کیسا راستہ بنا رہے ہیں اور ان کو آپ کس طرح سے یہ باور کرا رہے ہیں کہ اگر آپ صحافی بنیں گی, اگر آپ کا ایک نظریہ ہوگا, سوچ ہوگی, آپ اس سوچ کا اظہار کریں گی, آپ کہیں پر بھی اختلاف رائے کریں گے, اور بالخصوص اگر آپ کسی کے سیاسی ایجنڈے سے کہیں بھی اختلاف کرتی ہیں اور آپ خاتون ہیں تو پھر آپ پر اس طرح کے حملے ہوں گے.
تو ہیرسمنٹ زیادہ ہوگی. تو تنزیلہ, ورکنگ وومن کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, کیا پاکستانی معاشرہ ایسا ہی ہے؟
جی ایسا ہی ہے, کیونکہ پاکستان میں دیکھیے خواتین دو طرح کی جنگیں لڑتی ہیں. ایک تو آپ کو اپنے میں یہ باور کرانا ہوتا ہے کہ میں جاب کر سکتی ہوں, دوسرا جب آپ اس میں چلی جاتی ہیں کوئی بھی شعبہ آپ جوائن کر لیں, صحافت کا شعبہ ظاہر ہے اس کے چیلنجز مختلف ہیں, وہ مردوں کے لیے بھی مختلف ہیں, لیکن کسی بھی شعبے میں خاتون ہوتی ہے اس کو اپنے آفس میں, اپنے دفتر میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی ایسی ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے, ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ میرے میں قابلیت ہے, میرے میں اہلیت ہے, مجھے صرف ایک عورت اور میری صنف کی وجہ سے نہ دیکھا جائے, مجھے صرف اس وجہ سے نہ پرکھا جائے کہ میں نے میک اپ کیا ہوا ہے, میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس قدر ہمارے یہاں منافقت ہے, مرد حضرات بھی تیار ہوتے ہیں, ظاہر ہے ٹی وی کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے, لیکن آپ مردوں کے اوپر اس طرح کے حملے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. خواتین کی جسم کے حصوں پہ بات ہوتی ہے, ان کے میک اپ پہ بات ہوتی ہے, ان کے بالوں پہ بات ہوتی ہے, مطلب ہم کسی بھی موضوع پہ بات کر رہے ہوں تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ پہلے اپنی ڈی پی تو دیکھو, پہلے اپنی شکل تو دیکھو, پہلے اپنا
تنزیلہ. ایک چیز جو آپ ریفر کر رہی ہیں جس پیٹرن کو, پاکستان میں پروفیشنل یا ورکنگ وومن جو ہے اس کے مسائل اور میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کے مسائل کیا مختلف ہیں؟ ان کی ہیرسمنٹ مختلف ہے, وجوہات مختلف ہیں؟
جی مختلف ہے, کیونکہ ہم ظاہر ہے ایک بہت عوامی جگہوں پر ہم پائے جاتے ہیں, ہمارا ایک چہرہ ہے, ہمارا ایک نام ہے, لوگ ہمیں پہچانتے ہیں. جتنی بھی خواتین صحافی ہیں ان کی مجبوری ہے, ان کو سوشل میڈیا پر ہونا چاہیے اور ضروری بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ کی پریزنس ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آج بھی اگر ہم سیاسی کمنٹری کرنے والی خواتین کو دیکھیں تو ہمارے مین اسٹریم میڈیا پہ بہت کم تعداد میں خواتین کو وہ اسپیس ملی ہے کہ وہ پینل پہ آپ کو نظر آئیں, وہ ریاستی معاملات میں گفتگو کرتی بھی آپ کو نظر آئے. چند خواتین کو ایسی جگہ ملی ہے. لہٰذا سوشل میڈیا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر خواتین کو ریاستی امور میں, سیاسی امور میں, معاشی امور میں رائے دینے کے لیے جگہ ملی ہے. تو جب خواتین صحافیوں کو لوگ دیکھتے ہیں, دیکھیے ہماری جو آن لائن دنیا ہے ہماری آف لائن دنیا سے مختلف نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ توقع رکھوں کہ وہ آف لائن دنیا جہاں پہ آپ گلی میں کھڑے ہو کے, سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے ایک عورت کو چھیڑتے ہیں, جہاں آپ کسی بے ہوش عورت کو ریپ کر دیتے ہیں, تو آن لائن دنیا میں آ کے آپ بالکل مہذب ہو جائیں گے, تو شاید یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح کا کوئی خیال مجھے آتا بھی نہیں ہے.
So basically, جو اسکرین یا جو انڈرسٹینڈنگ یا جو ریکگنیشن آف دا فیس ہے وہ بھی ایک رول پلے کرتی ہے. تو پاکستان میں خواتین صحافیوں کو جب ہم ہراساں کرنے یا دھمکانے کے واقعات دیکھتے ہیں اور پیٹرن پچھلے چار سال کا اگر دیکھتے ہیں تو مسلسل بڑھ رہے ہیں. 40% تھے 2020 میں, اب 23 تک 70% تک پہنچ گئے. کیوں ہے ایسا؟
میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ ہمارے یہاں دیکھیے ہمارے سماج میں ایک زوال آیا ہے. ہمارے سماج میں جو گھٹیا زبان ہے اس کی قبولیت میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. ماضی میں جو مہذب لوگ تھے, جو تہذیب سے بات کرتے تھے, ان لوگوں کو شاباش دی جاتی تھی. بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگوں کو آگے لایا گیا ہے جو گھٹیا حملے کرتے ہیں, جو ذاتی حملے کرتے ہیں, جو غلیظ جملے کستے ہیں, اور اس میں وہ خواتین صحافیوں پر بھی ایسے جملے کستے ہیں اور ان کو بڑی شاباش دی جاتی ہے. تو آپ کو وہ رجحان نظر آتا ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے آسان ہے کہ جیسے ہی, یعنی کہ ہم رپورٹرز آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت سارے بیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کی جو بیٹ رپورٹر ہے خاتون, آپ کو اس کی رپورٹ پسند نہیں آ رہی, آپ کو اس کا تجزیہ پسند نہیں آ رہا, تو آپ پھر اپنے اپنے ٹرولز کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اس کی کردار کشی شروع کر دیتے ہیں.
اور زیادہ میں سماجی سطح پہ اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے کردار ادا کیا. تو صحافیوں کے تحفظ کا بل جو 2021 میں آیا تھا, آج تک اس بل کے تحت کمیشن نہیں بن سکا, بلکہ ابھی تک کوئی سرکاری تعریف بھی نہیں کی گئی کہ صحافی کون ہوگا. اس میں کیوں ڈیلے ہے؟
میرا خیال ہے اس میں ایک قصور تو حکومتوں کا ہے. وہاں پہ بدنیتی کا شبہ صحافی تنظیموں کو اور صحافیوں کو ہے, جو کہ جائز ہے. ہماری تاریخ ہے, ہم نے ایسے قوانین کو صحافیوں کے خلاف, آزادی رائے کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہماری تاریخ میں ایسے شواہد موجود ہیں. دوسری جانب صحافتی جو ادارے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں منقسم نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے اگر کوئی سٹیٹس کو کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی صحافتی ادارہ, تو پھر آپ مجموعی طور پر صحافت کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, صحافیوں کے حقوق کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو معاشی ایک پہلو ہے ہمارے میڈیا کا, کہ آپ نے سرکار کے اشتہارات سے اپنے میڈیا کو چلانا ہے, ایک بڑا حصہ وہاں سے آتا ہے. تو سرکار کے ساتھ جو یہ اکٹ ہے ہمارے سیٹ میڈیا کا, اس کا بھی مجھے مسئلہ نظر آتا ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ صحافیوں کو خود بھی کچھ کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے.
سو دونوں سائیڈ پہ ذمہ داری رہے گی. لاسٹ پہ میرے پاس وقت کی کمی ہے تنزیلہ, ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم باقی دنیا میں دیکھتے ہیں جس طرح سے باقی دنیا میں ہیرسمنٹ کے واقعات ہیں خواتین صحافیوں کے لیے, ان کے پیچھے جو محرکات ہیں, کیا پاکستان میں محرکات مختلف ہیں اس سے؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ ایک جو فرق ہے دوسری دنیا میں اور پاکستان میں, کہ وہاں پر قوانین پر عملداری بہت زیادہ ہے. وہاں پر آپ کو تحفظ مل جاتا ہے, حادثات وہاں بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک میڈیا کی لیب اٹینڈ کی تھی جہاں پہ پوری دنیا کی خواتین, ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی خواتین صحافیوں سے ان کے تجربات پوچھے گئے تھے. جب ان کو کمپائل کیا گیا تھا تو سب کو ریپ تھریٹس تھے, سب کو جو ہے وہ جنسی حملوں کا جو ایک تھریٹ ہے وہ تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ہمارے سے مختلف خطرات ہیں یا ہمیں وہ خطرات ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے لیے سیفٹی کے وہ نیٹورکس نہیں ہیں جو ساری دنیا میں موجود ہیں. وہاں پہ اگر کوئی شکایت لے کے جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا, اور جو اس حملے کا موجب بننے والا شخص ہوگا اس کو سزا ملے گی.
تو بیسیکلی سزا اور جزا کا جو ڈفرینس ہے وہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے جو دوسری دنیا میں ہے. بہت شکریہ تنزیلہ مظہر, آپ ہمارے ساتھ تھیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټ کې ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې لپاره وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورستا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او داغه اپ ڈاؤنلوڈ په دویم پړاو د آی اگری ثنې کی خاغي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاغي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاغي لکنیکټ دې ورستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او لخغه زایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
مهمو خبرونو سرچکی اوری په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری غوښتنه کړې چې د بشری حقوقو په اړه د طالبانو چلند کې د بدلون پرته دی ورسره اړیکې عادي نشي. د جمهوریت ریاست د کاندیدانو مناظره ټاکل شوې د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د دواړو ګوندونو کاندیدان نن سه شنبه د واشنگتن په وخت ماخام 9 بجې مخامخ مناظره وکړي. او په لندن کې د افغانانو کنسرت همداونه په لندن کې افغان هنرمن احسان امان خپل ګن شمیر مینوالو ته کنسرت ورکو.
سلامونه ستړي مشي نن سیشن بده د وګي اسمبلی د میاشتې شلمه او د سپتمبر لسمه نیټه ده. هیله د خبرونه در سره وګوري ځکه د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بې نظمه وتلو په تړاو په امریکا کې د ګوندي اختلافاتو جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه براسري او په همدې ارتباط د افغانستان د پوځیانو د نظر څو پوښتنې د متحد جبهې د مشر جنرال سید سمی سادات نه لرم چې دلته زموږ بلنه منلې او په سټوډیو کې را سره ده. سادات صاحب ستړي مشي پروګرام ته دلته را سره اوسې ز خبرونه وړاندې کوم بیرته تاسو سره بیم. ترانو لیدونکو د افغانستان خزو نجونو او بشری حقوقو د پاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د نړیوال ټولنې غوښتي ترغی چې د بشری حقوقو اړوند مسایلو پاړه د طالبانو په چلند کې جوړ بدلون رانشي ته طالبانو سره د اړیکو د عادی کېدو څخه د ډډه وکي. په ورته وخت کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي چې په ورستیو میاشتو کې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو نجونو د بشري حقوقو په وړاندې سرغړاونې لا شدید کړي دي.
د افغان مرمنون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې غوښتنه وکړه تر هغه چې طالبانو په چلند کې جوړ بدلون رانشي هغه سره د اړیکې نه عادي کیږي.
We must collectively make clear to the Taliban
مونږ باید په ټولنیز توګه دا طالبانو ته روښانه کړو چې د نړیوالو اړیکو هر ډول عادي کول په ژوره توګه د هغوی د کړنو په بدلیدلو او نړیوالو مکلفیتونو ته د افغانستان پر ژمنتیا پورې اړه لري.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 55مه غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو نوي قوانين ناوړه او غوسپرونکي وبلل او زیات کړ چې دا قوانين خزه لخپل بشری حقوقو څخه محروموي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لوی کمشنر زیاده کړه دا اقدامات افغانستان لا منځوي او له نورو ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this path and must
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري پجمکه او خلک باندې تسلط لري.
د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ دی غونډه ویل چې د طالبان رژیم د جون میاشتې وروسته د بشری حقوقو په ځانګړي توګه د خځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده.
له حاکمو چارواکو سره د تعامل هر ډول نورمال کول باید د بشري حقوقو په پام کې نیولو سره ثابت د اندازې وړ او په خپلواک توګه د تایید وړ پرمختګونو پر بنسټ وي.
طالبان تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا تازه بحثونه ته لاغبرګون نه دی خوده له خو د دغه حکومت وایي ذبیح الله مجاهد افغانستان ته د ریچارډ برند په سفر د بندیز پاړول چې د هغه پر سفر بندیز زکه لګول چې په وایناي خاغلی برند د طالبانو د حکومت پر خلاف تبلیغ کاوه. بل اخوا د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې اروپای ټولنې په افغانستان کې دغه پروګرام سره د ځباند شپږ میلیونو امریکایي ډالرو مرسته کړې ده.
The new contribution from the European Union for the World Food Program in Afghanistan.
افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام سره د اروپای ټولنې نوې مرسته به ممتد دي اجازه راکړي چې په ټول هیواد کې شپږ سو زره کسانو سره د خړو او نغدو پیسو مرسته وکړي.
د خړو نړیوال پروګرام ویل دي پیسو به 250 زره امیدوار او ماشومان ته شیدي ورکونکو میندو او هم یو شرط څلوي زره د 15 کلن څخه د کم عمر ماشومان ته د خوارځواکي درمنل لپاره ځنګړي خواړه برابر کړي. وحید فیضی د امریکا غاګ.
په بل موضوع کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د کانګرس تر راپور ورسته د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهورری غوښتونکو مشر مايكل مکالوي چې د بایدن حکومت د افغانستان د وټلو تخلي د پاره پلان نه درلود خو سپینه مانی په دغه اړه نه وازه د پلان د موجودیت خبره کوي بلکې وایي چې د جمهورری غوښتونکو راپور یې وړخیز دي او نوې څنل لري. په همدې تړاو د تازه پرمختګونو جزئیات به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې د کانګرس د مانی د مخه نه سره خبرونه کوي به مالی لږه سبستریم شي پروګرام ته ک دا افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه د جمهوریت غوښتونکو او حکومت ترمنز لا هم تاو د بحثونه روان دي. وروستي تفصيل او جزئیات څه دي؟
هاشتان صاحب وروسته لغه چې د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د بهرنی اړیکو د کمیټې جمهوریت غوښتونکو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تخلي پاړه خپل راپور خپور کړه او په دې راپور کې د جمهور رئیس جو بایدن حکومت ته پړو بالا ویل چې دا پروسه ګډوډه ده. د دوشنبه په مازدیګر له یو شمیر نور جمهور غوښتونکو سره د کانګرس خوا ته په یو خبري کانفرنس کې راڅرګند شو. مايكل مکال چې د دې څیړنو مشري پر غاړه درلوده وویل چې د دوی څیړنې او تحقیقات دا کار کوي چې د جو بایدن حکومت کافی فرصت او وخت درلود چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو امریکایي پرسونل د گرین کارت درلودونکو او د خپل متحدینو چې اشاره افغان متحدینو ته د دوی د استلو لپاره پلان جوړ کړی خو د وویل چې په دې اړه اصلا پلان موجود نه و. مايكل مکال د افغانستان څخه د تخلیه پروسه ناوړه وبلله او وی ویل چې حتی دا پروسه د ویتنام څخه د تخلیه پروسه په نسبت هم ناوړه و. راځي د مايكل مکال د خبرو یوې برخې ته پام وکړو.
There was no plan. State Department by law
هل دا پلان موجود نه وو. د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس له خوا د ورکل شوی واک او د قانون له مخې وظیفه لري چې د تخلیه پلان وړاندې کړي خو د بهرنیو چارو وزارت په بشپړ ډول په دې مسؤلیت کې ناکام شو. کله چې تاسو پلان ونه لرئ ستاسو پلان ناکامیږي. دا د ټولو لپاره یو ناکامي وه خو په ځانګړي ډول د دغو کورنیو لپاره چې زما شاته ولاړې دي.
او د امریکا حکومت په خاص ډول سپینې مانی د تخلي د پلان د درلودلو د ټکی پاړه څویلی جلال زای صاحب.
آشنا صاحب سپینې مانی بیا وایي چې د تخلي د پاره پلان موجود وو او دا پلان د 2023 کال په پیل کې د ټولو کیلو یا مربوطه اداراتو لخوا پیل شوی وو. د سپینې مانی د ملي امنیت شوراوی انجار کلبی وایي چې په سیمه کې امریکایي قطاعات او ځواکونه ځای پر ځای وو او د تخلي په پروسې تر هوکړې وروسته د هر ډول اقدام د پاره دوی چمتو. جان کربی هم په یو خبری کانفرنس کې پرون وویل چې د جمهور غوښتونکو په دې نوی راپور کې چې د تیر راپور په د تیر راپور څخه دوه کال وروسته خبر شوی دی لږڅه یا نوی څه اصلا نه لیدل کیږي. جان کربی یو ځل بیا د جمهور رئیس جو بایدن د کرونو او اقداماتو څخه ملاتړ وکړ او ویل چې بایدن وخت ته رسیدو وروسته له یو سخت انتخاب سره مخ وو. په دې اړه د کربی د خبرو یو برخه ورو
Indeed, in October of 2020,
د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې ولسمشر ټرمپ خپل پوز سره افغانستان څخه د وتلو امر وکړ او ویل چې ټول باید د هماغه کال تر کریسمس پورې ووځي. ولسمشر بایدن واک ته تر رسیدو وروسته له ستونمن انتخاب سره مخ و. یو نیمګړی قرارداد او د امریکا د اوږدې جګړې پای ته رسول یا هم د قرارداد له منځه وړل، د جګړې پراخول او له طالبانو سره د جګړې لپاره د لږ شمېر امریکایي پوځیانو سنول، خو هغه د چمتووالي په هدف تر دوبی پورې هر څه وغځول او موږ د یو ملت په توګه له عمله خوندي یو. هر هغه بس چې په افغانستان کې څه وشول باید له هماغه ځایه پیل شي، په خواشنۍ سره چې راپور دغه ټکي ته پاملرنه نه کوي.
کله افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د تخلیه په اړه بحثونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوی دی نن د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره دوه کاندیدان، پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اوسنی ولسمشر جو بایدن مرستیاله کاملا هارس چې د دیموکرات ګوند کاندیدا ده، مناظره وکړي. او ډیر داسې ویل کیږي چې په دې مناظره کې به د افغانستان په موضوع په خاص ډول د تخلیه په پروسه هم بحث کیږي.
مننه جلال صاحب معلوماتونه. مننه کور ودان. درنو لیدونکو، د افغانستان د امریکایي ځواکونو د بې نظم وتلو وروستي حالات په کله د افغانستان د جمهوریت د وخت د خاصو عملیاتو د قلی اردو قومندان جنرال سید سمی سادات صاحب چې اوس د طالبانو پر ضد د متحد جبهې رئیس هم دی، نظر اخلم او نن زموږ بلنه منلی په سټوډیو کې را سره دی. سادات صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. لیدونکو سره ستاسو یو معلومات شریک کړو چې تاسو یو د هغو کسانو نه وئ چې په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د خوانه د دې تحقیقاتو کې معلومات هم شریک کړل. داسې ویلای شئ چې اصلا د دغه ټولو تحقیقاتو هدف څه دی یا د دې راپورونو جوړولو مقصد څه دی؟
اشنا صاحب، ترغه زای چیز په یجم د دې راپور د جوړولو مقصد دا دی چې د امریکا غټه تیروتنه چې په افغانستان کې وسوله او سبب د دې سوچي طالبان راسي افغانستان ونیسي، د دې دلایل پیدا کې او چې کم څوک په دې کې نقش لري هغه خلک و پیژندل سي چې په راپور کې ډیر مشخص مشره د خلک پر نشسوي دي. په درې مرحلو کې مثلا خلکو چې تصمیم ده دي فاجعه ونیوي چې جو بایدن دی، کامل هاریس ده او ملي امنیت سلاکار دی، هغه خلک چې په جریان د تخلیه کې د ځان څخه غفلت شولې دي چې په هغه اکثره امریکایي جنرالان دي، او د تخلیه بعد کم نیمګړتیاوي چې موجود دي چې د افغان ځواکونو او د افغان هغه افغانان د راوتل د پاره یا د امنیت د پاره یا د غو د گرین کارتور کول د پاره ډیر غفلتونه سوي دي، هغه پناش سوي دي. تر دې د مخه د خلیلزاد په اکړه هم مشره معلومات نوښته سوي دي، او په دې کې معلومه سوي ده چې خلیلزاد امریکا نظامیان او د امریکا د رئیس جمهور دفتر دقیق په جریان کې نو پریشي او ډیر خوشبینانه پر خور دې د طالبان سره کړی چې د دې فاجې سبب وګرځیدي.
یو خدا چې د دې ټول د چتا سیاده کړ دین خکاری چې امریکایان په یو نه یو ډول د افغانستان نه وتل لته خو دایمي نه پاتې کیدل. اما تاسو ته پښتنه راځي کیږي چې تاسو چې د جمهوریت په وخت کې یو قومندان وې، تاسو سره امکاناتو، تاسو ولې د افغانستان نه وتل؟
بالکل، موږ هم غوښتل چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي، څوک نه غواړي چې یو بیگانه فوج په ملک کې مستقر وي، مګر په دغه طریقه موږ نه غوښتل. موږ غوښتنه دا و چې امریکایي فوجونه زموږ سره مذاکره وکړي او زموږ سره د مذاکرات وروسته راووځي، مګر متاسفانه دې زموږ د دشمن سره مذاکره وکړه او دا غو سره یو توافق او تړون لاسلیک کې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت نه د دې طرف
ته افغانستان د جمهوریت سره خبرې کړې وي، یو تړون هم لاسلیک کړو په اني وخت کې.
د غټرین باز موږ د خو په دې سقوط کې داوا چې موږ د دوه تړون چې امریکا او طالبانو امضا کړي وو موږ ومني، دا باید کلخته موږ رد کړي وای او هیڅ نو هم قواعد ته موږ باید غاړه نه وای شي، او موږ باید خپل لکه یو مستقل حکومت غوندي خپل ترتیب او تنظیم د مدافع د پاره جوړ کړي وای بدون د امریکا د مداخلو څخه. زه نه پوهیږم چې هغه نتیجه ورکول کې نه ورکول، مګر ماده اقل زموږ یو غټترین چانس دا و چې دوها او د توافق کاملا موږ رد کو او خپل په مابینس کې سرکښین او د دفاع لپاره خپل امکانات سره مساعد
یو. چوندا یو احتمالي دی او تیر وخت خو بیا مې پوښتنه کوم چې تاسو په جبهو کې وي، برحال په جنگ کې وي، یو تصور دا دی چې یو شمیر امریکایي قوا یا خارجي قواوي په افغانستان کې پاتې وي او په شرط باندې د سولې پروسه مخ کې تلي، وضعیت به بل ډول وي. ستاسو په نظر کې امریکایي قواوي پاتې وي وضعیت به څه ډول وي مثلا د اوس په توپیر سره؟ یعنی فکر نه کوي جنگ به دوام کړي؟
بالکل، افغانستان سقوط نه کوي، جنگ به وای مګم په دغه رقم شدت جنگ چې په 2020 کې موږ ولیدې دونه شدید بنوي په د خطر چې موږ چیر د امریکا اوایي کواز مر سره کومک کړو موږ ډیر په سرعت کولای طالبان برته تر شا وتم بو په د خطر چې د دوه توافق د شرایط پر مبنا باندې او هغه شرایط ټول چې څلور اساسي رکن د شرایط و ټول طالبان مات کړل چې اولې دا و چې د امریکایانو د وټولو زمينه مساعده کې یعنی دوم دلیل دا و چې د افغانستان د حکومت سره په قدرت کې شریک سي درېم دا و چې د القاعده سره خپل روابط ختم کړي او څلورم دا و چې د ضد تروریزم په عملیاتو کې د کومک وکړي دا څلور سره دی مات کړي وو او د امریکا حکومت او طالبان دواړو حقوقي وظیفه درلودل چې دغه شرایط باید سره تعقیب کړي مګم کله چې رئیس جمهور بایدن راغی دغه شرایط په نظر کې وننیول او وی ویل چې هر نو تاثیرات چې د دې خروج ولري موږ د افغانستان څخه وزغه د دې سبب وګرځیدي چې طالبان او د طالبانو حامیان په دې فکر سي چې حکومت په زور ونیسي او د افغانستان سره هیڅ نو مذاکرات غاړه کړی نه
شي یو لږ وخت پاتې د خو بیا هم نظر ستاسي اخلم تاسو برحال اوس د متحد جبهه رئیس استي چې د طالبانو د نظام په وړاندې جنگيږي اکثریت افغانان دا نیو کوي په نورو کسانو چې د طالبانو په ضد فعالیت غوړي کوي کې نظامی کې سیاسي او چې تاسو په افغانستان که وی امکانات هم در لودل واک هم در لودل قدرت هم و تاسو چوانه شکره خپل ولسته وست ملک هم بیرون بچه وکرده شید
اول خوښنه سب مشتر وس جنگ نه دی شروع کړی متحده جبهه وسم خپل په سیاسي فعالیت باندې بوخته او د جنگ وخت لا تر وس نه دی رسیدلې مګم مجاغت آمدګی نسوز مج وطن اشغال دی زموږ خلک وجدي زموږ خلک مهاجر دي زموږ کوچنیان ډوډۍ نه لري دوا نه لري او زموږ خلک خپل هیڅ نو مذهبي خپل هیڅ نو افغاني او خپل هیڅ نو اساسي انساني حقوق نه لري او بیگانه قدرت راغلي دي زموږ ملت ترغړې نیولې دي موږ مجبور یو چې د دې پر ضد باندې اقدام وکړو کدا اقدام د هر ځای څخه شروع کیږي د یو نقطې څخه د یو ځای څخه د یو ګروپ ته خو باید شروع شي چې کرا کرا موږ ولارسو او خپل وطن برته آزاد کړو دا پر ما باندې فرض عین دي زما پر ټول انډیوالانو فرض عین دي او په دې کار کې موږ د چاڅخې اجازه نه غواړو
موږ د مخالف جهاد نظر چونوس نه لرو خو طالبان حکومت ویلي چې موږ افغانستان آزاد کړی دی موږ شرعي نظام حاکم کړی موږ خلکو ته حقوق ورکړي دي او دلته صلح او امن دی کولای شي خلک خپل هیواد ستانه شي په هر صورت موږ به کوشش وکړو چې د رادیو په پروګرام کې نیم ساعت تقریبا څلوېخت دقیقې وروسته تاسو سره همدې بحث کې دوام ورکړو اوس لپاره ډیره مننه سادات صاحب چې حضور
مننه
درنو لیدونکو په لندن کې د افغانانو د یو کنسرت په اړه راپور لرو چې د هنر هنرمن مینوال البته وی چې هنرمندان د ولس اصلي سفیران دي خو د وی وقفي وروسته به راپور خبر کو موږ سره وسه
د کاملا هریس او ډونالد ترامپ ترمن لومړنۍ مناظره د ای بی سی د تلویزیون په کوربتو تر سره کیږي تاسو کولی شئ چې د آشنا رادیو تلویزیون او د امریکا غږ د دریو پښتو ټولنیزو پانلونو لارې په ژوندۍ بڼه وګورئ دا مناظره او په همدې حقله د سیرینو زمره کولې د لواګېدل د چاشنبې په ورځ د افغانستان په وخت سهار په 15:00 بجو مهیروي
خبرونه ته دوام ورکو د اوسنی جمهور رئیس برستیالا کاملا هاریس او پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن په فلادلفیا کې د اول ځل لپاره د یو بل سره په مخامخ مناظره کې ګډون کوي د چیډونکو په باور دا مناظره چې د یو ډیری مشهورې په خبرو کې د جارحانه روی د لودونکو پخوانی څارنوالي او په خبرو کې د جارحانه روی سره مقابله کوونکې ترامپ ترمنس تر سره کیږي د جمهوریت ریاست په سیالیو کې پریکنده رول لرلی شي پاموکې په دې اړه د امریکا غاک ته خبريالې نیتا پال راپور ژباړته
د جمهورې غوښتونکو په اړه کې په خوانې ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې لڅلور کلن ځند وروسته خپل لقب بیرته ترلاسه کړي او په دیموکرات اړخ کې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس هڅه کوي چې مخ په زیاتیدونکو ننګونو ته ځواب ووایي او تر ولسمشر ځان ورسوي ترامپ خپل وروسته مناظره ګټلې و لمناظره یوازې څو اونۍ وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې هغه به پر راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوي او خپل مرستیاله کاملا هاریس د ځان ناستې په توګه وګمارله چې اوس به د ترامپ سره په مناظره کې مخامخ کیږي دوی تر دې مرحله بیلابیل شنه نکړي ترامپ د هاریس په خیارتیا نیوکه کړي او ویلي دي چې نو موري د هغه په وړاندې د خپل وروستۍ مناظرې د سیال ولسمشر بایدن په پرتله مناظرې ګټلو زیات چانس نه لري
هغه د دې په پرتله یو خيار سره یو او دوی د مناظرې په تمه دي.
او هریس ځواب کې وویل
وګوره اوس وخت چې د ویش پانه واړو اوس د دې وخت چې خپل هیواد سره یو ځای کړو تر څو یو نوې لار جوړ کړو.
د جون په میاشت کې د ترامپ او بایدن مناظره د متحده ایالاتو په ټلویزیونونو کې له 150 میلیونو څخه ډیر لیدونکو لرل. شنون کې د دې سیالۍ لپاره هم د لویش میلیونکو د موجودیت اټکل کوي.
ترامپ هاز ټو پروو دټ هی کین بی پرزیدنت.
ترامپ باید ثابت کړي چې هغه ولسم شرکیدای شي. هغه باید ډیر هو خلکو ته دا ثابت کړي چې هغه ته پته مدي. هغه باید ښکارا کړي چې هغه کول شي قاطع او بریدګر وي بل دې چې کومه بی ادبي وکړي. ترڅو هغه کسان راجلب کړي چې لا د ترامپ سره نه دي. هریس باید ثابت کړي چې هغه ولسمشر ده او هغه باید ثابت کړي چې هغه کولای شي برید وکړي او بیرته راوګرځي. هغه باید ثابت کړي چې د هغه پالیسی د بایدن په پرتله توپیر لري مګر لا هم په ورته دیموکراتیک پلیټ فارم کې ده.
د مناظرې ویندویان به نوماندان د مهمو مسلو لکه اقتصاد، د زیګون حق، بهرنۍ پالیسی او نورو په اړه اوپوختي. هر نومان ته یوازې یو قلم، کاغذ او به او هر پوښتنې د جواب ویلو لپاره 2 دقیقې وخت ورکول کیږي.
مناظرې ترې اندازې نوماندانو ته اجازه ورکوي تر څو وکولې شي هغه څه چې دوی غواړي تر سره کړي او یا یې هیله لري وی وی پرته له دې چې وایي چې دا کار به څنګه کوي.
دا مناظره به نن شپه دلته په فیلادلفیا کې وي. د انایتا پاول رپورت پښتو ژباړه احسان لاریوزای امریکا غږ.
په دې اړه نور معلومات هم لرو. د امریکا په امریکا کې البته د 1.2 میلیون نه ډیر ویتنامي کټوال ژوند کوي چې اکثریت یې د ویتنام د جګړې نه وروسته په امریکا کې مېشت شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا ته د ویتنامي کټوالو نوې څپې لوی بحثونه راپورته کړي دي او د سکل د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د خبرو اترو یو د مهمو موضوعاتو بلل کیږي. په مو کې په دې اړه د امریکا غږ د بلې خبريالي الیزابت لید راپور شوړتا.
د هنګ فارم لپاره ژوند په متحده ایالاتونو او ویتنام کې یو شان دی. هیڅ ورته توپیر نه لري.
کوښښوم دی رکلا هوک
فلمي چې په ویتنام کې ژوند کولو نو ډیر سخو. هلته مې د ټیکسي د موټروان په توګه کار کولو. د ویتنام په شمالي خارونو کې مې سفرلې یو ځای او بل ځای ته وړلې.
کله چې کومنستان په 1915 اویوم کې سیګون ونیولو نو فارم د جنوبي ویتنام په پاوس کې خدمت کاوه. بیا وروسته هغه د بشر دوستانه پروګرام را لاري په یو ډول سره متحدو ایالاتونو ته راغی. خو اوس د ویتنامیانو یو نوی څپه د جنوبي پولو لاري امریکا ته ننوځي. د متحدو ایالاتو د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې په وینا دا شمیر په 2022 کې یوازې 300 بیا په 2023 کې تر 3000 پورې لوړ شو. ساکال تر اوسه پورې له 3200 څخه ډیرو کډوالو هڅه کړې چې متحدو ایالاتونو ته راووړي. د امریکا لوی سرنوال شاندون فان له ځینو دغو کډوالو سره اړیکې نیولې ده.
If people are not quite educated
sala kodi po nishi chidal taratak sumra stunzmand de kodi tolo drwaghjuno kiso bani bawur ukri no doi bad khpal jwan sara lobi kadiwi doi bad insani qachaq de shabako sara lobi kadiwi che da tol bad doi par koranai nawad agaisa kawi
فان وای ډیر کډوال قاچاق ورته لږونه زره ډالر ورکوي تر څو له ویتنام څخه چین بیا اروپا جنوبی امریکا او بیا امریکا ته په خطرناکو لارو سفرونه وکړي. کډوالي د متحده ایالاتونو د ساکال د ولسمشرې په سیالیو کې له تودو بحثونو څخه یو مهمه موضوع ګرځیدلې ده.
زه فکر نه کوم چې حقیقت کې اختلاف شتون لري چې ګواکې زموږ د کډوالۍ په سیستم کې ستونزه شتون لري. بحث په حقیقت کې په دې اړه دی چې څه باید وکړو. د ټرمپ اداره غواړي چې د دوی شمیر کم کړي. ډیموکراټان هم غواړي چې کم شي خو باید دا کار په منظم او سمه توګه ترسره شي.
بیا د ټکساس اوسیدونکو مینالی ته کډوالۍ یو لوی ستونزه ده.
زه په خپل کډوالیم نو زه له دغه کډوالو سره خواخوږی لرم خو هر هیواد خپل پوله لري. دلته راغلي خلک باید قانون او اساسي قانون ته احترام وکړي. ټکساس د غیر قانوني کډوالو له خوا ډیر اغیزمن شوی او زه اوس د شپې د وټلو په اړه اندېښنه لرم.
هغه کډوال چې دلته راځي په ډیرو کمو امکاناتو سره ژوند کوي. هغه د کار موندلو په هیله هر خواته لاس اچوي او د ته پته مدي چې راتلونکي ولسمشر به دوی ته د پاتې کېدو اجازه ورکړي او کنه. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاک واشنگتن.
او په نورو خبرونو کې فلسطینی چارواکو ویلي د فلسطینیانو په هغه کم چې د غزې د جګړې تختیدیری خلک پکې اوسېدل اسرائیل هوایي برید کړی دی. په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د غزې ملکی دفاعي څانګې خبر ورکړی چې دوی د برید وروسته دغه ساحې 40 مړي وویستل چې اسرائیلیانو د مواسي بشري زون په نوم مشخص کړی دی او لا هم د نورو خلکو لټون کوي. اسرائیل د تلفاتو شمیر رد کړی دی او وایي دوی د حماس مهم جنګیالي په نښه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سیشن وی پورز یعنی نن لندن کې دی او غواړي د خپل نوي سیال ډیوډ لیمی او صدر اعظم کیر سٹارمیر په شمول د برېټانوي چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي بلنکن به د دوشنبه او سیشن وی ورځو کې د امریکا او برېټانیې په ستراتیژیکو خبرو کې ګډون وکړي چې د اوکراین منځني ختیځ چین او هند پیسفیک سیمو مسایل پکې شامل دي. دا لیدنې کتنې داسې وخت کې کیږي چې روانه اونۍ د اټلانټیک سمندر دواړو غاړو ته د متحدینو د ډیپلوماسۍ هڅې ګړندې شوی چې په واشنگټن کې د جمهور رئیس جو بایدن او د برېټانیې د صدر اعظم سٹارمیر ترمنځ لیدنه هم پکې شامل ده. او د جرمني پولیسو نن سیشنبه د اوتریش سره پر پوله ناڅافي څار او تلاشي پیل کړه. د دې اقدام څو ساعته مخکې په برلین کې حکومت د نوي پلان خبر ورکړیو چې د سپتمبر د 14 نیټې راهیسې به د شپږو میاشتو لپاره د جرمني په ټولو ځمکنیو سرحدونو کې امنیتي کنټرول او څار زیات کړي. جرمني تیر کال د پولینډ، چک جمهوریت او سویس سره په سرحدونو کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکړیو. د همغه تدابیرو او د اوتریش سره د وروستیو تازه امنیتي څارنو وروسته د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې څه ډیر سره کډوال بیرته ستانه کړل شوې دي. اروپایي اتحادیه د مخ په زیاتیدونکو ورتلونکو قانوني او غیر قانوني کډوالو په جدي تنظیم او مدیریت اخته ده. رازو د ژوند مانوي ارزښتونو برخه ته موسیقي او هنر هغه بشري ارزښتونه دي چې یو هنرمند کولای شي په مټي خلکو ته هیلي ورکي، روحیه ورکي او اوریدونکو ولیدونکو ژوند د خیال ته وهڅي. نن سبا چار خواته د افغانستان د بشري ناورینونو خبر ورکول کیږي. یو افغان هنرمند احسان امان د خپل موسیقي د لارینه د خوشاله ژوند زیری ورکي. تازه تازه خغلی امان لندن کې افغانانو ته یو کنسرت ورکړی دی او په خپل هنر یې د ډیرو روحیه خوشاله کړی ده. زمونږ همکار قاسم خان من خیل یا راپور لري.
لخپل هیواد زرګون ملي لري دا افغانان د خوږبي سندرغاړي احسان امان د سندرو په اهنګونو کې نه دا چې یو څو شیبي د خپل کلی او باندو کوڅې ورپزل کوي بلکې په دغه ډول سندریز باندارونو سره خپل کلتور هم ژوندۍ ساتي.
هغه لندې مې په یاد شوم چې وایي طالبہ دوی غټې د وکړي یو د خیر ټول ک بل د وکړه دیدنونه. نو ما هم خپل په خوانی همکاران یاران سره ولیدل او هم کنسرت مې ولید.
قانون یو ځای کېدل دا زموږ د کلتور او کلچر زموږ دی واد زموږ ولایتونو یادونه تکای
احسان امان چې په دری پښتو او هندي ژبو کې یې سندرې زمزمه کولې د محفل پایله تر پایه نندرچانو په چکچکو بدرګه کاوه.
شیناس و کندل چسپس همچو محفل باید گرفته شو و برگزار شو و دقل یک بانه شو و کم افغانای نازنین ما با هم دیگر دید و بازدید بکنن.
دا پروګرامونه باید تل مدام وي او نورو خارو کې وي کې امکانات ولري او ډیر به کامیاب وي. هم د تجارت لپاره هم د ملي فرهنګ لپاره هم د ملي ملک لپاره
سندرغاړي احسان امان به د سندرې په دوران کې د نندرچانو منځ ورتل او هغوی به یې په سندرو راوستل.
خلاص
احسان امان چې د هلمند په لشکرګاه کې زیږیدلې څه باندې څلور لسیزې وړاندې له افغانستان څخه امریکا ته کوچېدلې. نوموړی دا مهال یو له وتلیو افغان سندرغاړو څخه دی چې ګاڼه مینوال لري. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
د 2001 کال د سپتمبر 11مه القاعده پر امریکا خونړی بریدونه وکړل. امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه سوه. د سپتمبر 11مه د درویشتمې کلیزې په ځانګړو خبرونه کې د دې ورځې اغیز څرګل کیږي. د امریکا ژغ د سپوږمکۍ ټولنیزو شبکو، رادیو او تلویزیون له لارې د دې خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسیدو. درنو خو یادونه کوو چې سبا د چهارشنبه پوره د سپتمبر د 11مې د پیښو په تړاو باندې د امریکا غاک آشنا ټلویزیون او نورو خبرونو کې ځانګړي راپورونه او مرکې لرو. هیله ده چې هغه خبرونې هم په پام کې ولرئ او وګورئ. او نیم ساعت وروسته د امریکا غاک سپینې خبرې پروګرام کې د افغانستان نه د داخلي په پروسې بحث لرو. هیله ده چې هغه هم واورئ. تر بیا.